پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې ده. د مشال ریډیو د زبوريوال کاکړ تاسو ته په دې یو ساعت خبرونه کې هر کله وایم. د خبرونې په اوږدو کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه ریپورټونه او تبصرې لرو او مطبوعاتو ته هم کتنه لرو، خو تر هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، له افغانستانه د شمالي وزیرستان د کډوالو ستنېدو لړۍ نن په دوهم ورځ هم روانه ده. افغان حکومت وایي لمړی پلټنې ښیي چې په کندهار کې برید د پاکستان د کوټ ښار په یوه مدرسه کې پلان شوی و، او ترک چارواکي وایي هغه کس یې نیولی چې په استنبول ښار کې د نوي کال په شپه 9 کسان وژلي وو. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې افغانستان ته د کډه سوو کورنیو بنو ته د بیا ستنېدو لړۍ له پرونه پیل شوې ده. پولیټیکل نظامي او د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې چارواکو پر مشال لړۍ ته وویل ټاکل شوی و چې د کډوالو ستنېدو په لومړي پړاو کې په پرون شاوخوا 200 کورنۍ له خوست ولایت څخه ستنېدلې، خو د خراب موسم او لارو بندېدو له وجې یوازې 50 کورنۍ د غلام خان له لارې د بنو بکخیل کیمپ ته ورسېدې. چارواکو زیاته کړې چې پاتې کورنۍ به نن بکخیل کیمپ ته ورسېږي. چارواکي وایي د کډوالو د بیا ستنېدو په لومړي لسر ځنې پړاو کې به شاوخوا 2000 کورنۍ افغانستان د خیبر پښتونخوا بنو ته ستنول کیږي. بل خبر ته سندونکو، ځینې کډوال ویل د پاکستان او افغانستان حکومتونه د پرپوله د خلکو تګ راتګ اسانولو لپاره خنډونه لري کړي. د افغانستان د خوست ولایت له ګلان کیمپ څخه بنو ته ستنېدونکي یو کډوال فرید داوړ پر مشال لړۍ ته وویل چې د کډوالۍ ژوند پر مهال په افغانستان کې له عامو خلکو سره ماډی کې جوړې شوې دي، نو باید چې حکومتونه د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ اسان کړي.
یو وطن نو دا میژنی کنه وردلی دی چې افغانستان دی میژ وطن دا باید میش خو داس نه نژدل یار د زه خپل خبره مې دغه دل یار کول افشر دم.
په دغه ورځ کې د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ لپاره د سفری اسناد لرلو شرط لګولې دی. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د هیواد په شریک مالي پانګه کې د فاټا ته 6% برخه ورکړل سي. دا غوښتنه تیر ورځ د خیبر پښتونخوا په 400 کې د یاد ګوند په تھینک ټینک یا مشرانو غونډه کې وسوه. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان سینیټر زاهد خان مشال لري ته وویل چې په داسې حال کې د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د زمکې دوه خبرې روانې دي، دا ګام به دوه سیمو ته پرمختګ ورکړي.
اغه ترې دومره دغه ورکړی شي چې اغه زمونږ د سوبې سره د اغه دغه برابرۍ ډیولپمنت او کم ترقی چې زمونږ سوبې کې څومره شوې ده په کار دي چې څنګه د ایست ایستمنی د جرمني ادغام وشو وای کی داسې دغه شي.
نوموړي زیاته کړه په غونډه کې دا غوښتنه هم وسوه چې په راتلونکي سرشمېرنه کې د قبایلي سیمو د وګړو شمېر په صحیح توګه وکړل سي، ځکه اوس مهال د دوی آبادی ډیره کمه شودل سوې ده. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت یوې مور ته د خپلې لور د وژلو او سوځولو په جرم د پانسۍ او ورور ته د عمر قید سزا ورولې ده. د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د 2016 کال د جون میاشت پر 8 نیټه د زینت په نامه یوې نجلۍ په خپله خوښه یو هلک سره واده کړی و چې بیا وروسته د نجلۍ مور، ورور او اخشي هغه د غیرت په نامه ووژله. تېر ورځ په لاهور کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت د زینت د وژنې مقدمې اورېدنه وکړه او د جرم تر ثابتېدو وروسته د سزاګانو حکم وکړ. د پولیس په وینا د زینت مور په خپل جرم اعتراف کړی و. په پاکستان کې هر کال د غیرت په نامه په سلګونه کسان وژل کیږي چې زیاتره ښځې وي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د افغان حکومت متحده عربي اماراتو او نړیوالو ځواکونو ګډ پلاوی د کندهار د پیښې څېړنه پیل کړې ده. دغه ریاست څخه نن په خبره سوې اعلامیه کې راغلي لومړی پلټنې ښیي چې یاد حمله د پاکستان په کوټه ښار کې په یوه مدرسه کې پلان شوی و، که څه هم د دې ځانګړي تور په اړه له پاکستان څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې پاکستان په دې هېواد کې د دې حملو د پلان تورونه رد کړي دي. په کندهار کې د جنوري لسیم په 14 کې د 15 اماراتي سفارتکارانو او د کندهار د مرستیال والی په ګډون 12 تنه وژل سي ول، او د اماراتو د سفیر او د کندهار والی په ګډون 11 تنه ټپیان سي ول. خبرونه لمشال اډیوس خاوري. ترک چارواکي وایي هغه کس نیولی چې د دوی په باور په استنبول ښار کې د نوي کال په شپه پر یو نایټ کلب په برید کې 9 کسان وژلي و. د ترکیې وزیر اعظم بنالی یلدریم نن په انقره کې خبریالانو ته وویل چې له نیول سوي کس څخه پولیس پوښتنې ګروېژنې کړي او هیله ده چې د برید تر شا به اصلي قوتونه معلوم سي. ډیر زیات تفصیلات به څرګند سي، خو تحقیقات روان دي او زموږ چارواکي به یې له ولس سره پر خپل وخت شریک کړي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د دې بدمرغه برید ترسره کوونکي نیول شوي دي. په ان حال د سمبول گورنر واسف شاهین مشکوکه زال قادر مشرفو په نامه یاد کړی چې د ازبکستان دی او په افغانستان کې روزل شوی د نوموړي په وینا مشکوکس اعتراف کړی چې برید د تر سره کړی او د هغه د ګوتو نشه هم د بریدګر هغه ته ورته دی. د ترکی سرکاري خبري اژانس انادولو مخکې راپور کړی چې تورن بریدګر تیر ورځ د استنبول په ایسن یور د ولسوالۍ کې نیول شوی و. د دې برید ذمواري اسلامي دولت وسوالې ډلې منلې او ویلې و چې دا برید په شام کې د ترک پوځ شاملېدو د بدل اخیستو لپاره کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي ماسکو تمه لري چې د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د اټومي وسلو په ګډون د ستراتیژۍ د ثبات په اړه وروسته تر دې خبرې وکړي چې ټرمپ رسمن ولسمشر شي. نن په ماسکو کې یوې خبري غونډې ته لاروف وویل چې د بحث مهم موضوعات په تیز سرعت لرونکي وسلې په اروپا کې د امریکا لخوا د توغندۍ ضد میزایل نصبول په فضا کې وسلې او اټومي ازموینې وي. لاروف ویل روسیا دې ته چمتو ده چې د جنوري پر شلمه کله چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه لوړه وکړي د دلی ادارې سره پر دې موضوعاتو بحث وکړي. نوموړي امریکا ته د شام سولې په اړه په غونډه کې هم بلنه ورکړه چې د روان میاشتې پر 28مه نیټه به د قرغیزستان په استانه ښار کې کیږي. او د چین ولسمشر نن د سویټزرلینډ په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم غونډه پرانیسته. شي جین پینګ په پرانیستونکې وینا کې د نړیوال کېدو یا ګلوبلایزیشن او آزاد تجارت دفاع وکړه. د نړیوال اقتصادي فورم په 28 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د چین ولسمشر په کې برخه اخلي. دغه څلور ورځنۍ غونډه په داسې وخت کې جوړېږي چې اندېښنې شته چې د امریکا نوې اداره به یو لړ حفاظتي تدابیر ونیسي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یوه ایرو 1.44 روپۍ او 1.44 روپۍ یو پاؤنډ 1.30 روپۍ او 1.30 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 9.45 روپۍ او 9.60 روپۍ یو سعودي ریال 23.50 روپۍ او 23.90 روپۍ یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.60 روپۍ او 3.6 ایرانی ریاله په یو پاکستان پاکستانی روپی اخستې کیږي او 304 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورس په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځي خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 15 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورید چې احمد شاه زمی او احمد الله وړاندې کول. د افغانستان له خوستا د وزیرستان د کډوالو ستنیدل پیل سوی دی. دوی هلته د تیر کړي وخت په اړه مشال رادیو ته وویل
دار خوشاله وخت تر کوم میزه په افغانستان کې چې میشته چاته بادا تر وا تر خا کیسان نه دوکړي د میزه ډیری ذات کړه د خدای ذات وکړه د افغانستان د خلک.
د کابل سیمو د بیا ودانی اداره وایي د خیبر د یو شمیر زیان منسو کورونو مالکانو ته تاوان ورکړی دی خو هغه خلک بیا داسې ګیله کوي.
دا کلی ویرون شوی واپسیم دوا کولا شو چې واپسیم شو یې کلی ما سی ویرون دی وسم په پرادو کلیو کې وسیګو.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کندهار د پیښې لمړنۍ چیډنې شي چې دا پیښه په کوټه کې پلان شوی. د 400 پر بچا خان پهنتون د وسلوالو بریدی او کال پر کېدونکو دی. د پهنتون مشر وای دوی به د وجلسو په یاد کې غونډه کوي.
موږ خپل طرف نه خو د پاکستان وزیر اعظم زمونږ صوبې گورنر مشتاغنی صاحب شو چیف اف آرمی سټاف شو کور کمانډر شو د پیښور شهدا ول والدین دغه راغوښتي شوی دی.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمیر نور ریپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریده له خوست د وزیرستانو کډوالو بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوی ده. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د خوست خلکو په مجبوری توګه د افغانستان امنیتي ځواکونو او حکومت یې ډیر خیال ساتلی. دوی ډیر ورڅخه خوشحاله دي. دوی په دې لومړۍ قافله کې شاوخوا 200 کورنۍ ستنې شوې دي. نجیب لالو خیل پر رپورټ لري.
ستنیدونکو کډوالو مشال رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کوله چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه دې تر دې وروسته د پولې په دواړو غاړو کې د پرتو قومونو او خلکو په مخ کې په تګ او راتګ کې خنډونه له مخې لرې کړي. یو تن وزیرستانی کډوال په خوست کې د دوی د قدر او میلمه پالنې خبرې کوي.
نورمماد پیخیل دوار او وخت درک شلا وخت تر کوم نیجه په افغانستان کې نن طریقه پر دوانیم کوله پیرا کیږي چې میشته چاته بادا تر وا تر خا کیسان نه دوکړي شپ خوشحالی سره راونی د میجه ډیر عزت کړه د دای د خدای عزت وکړه د افغانستان د خلک.
یو بل تن روان کډوال هم چې په خپل شخصي گاډي کې ورسره کورنۍ او د کور سامانونه دی وایي.
میزل جان مې نوم ده، دور پیخیل سره تعلق لرم. میش په افغانستان کې کام زیو ته دونیم کولا تیر کړل او ډیر په خوشحالی سره کام نیتی زیو کینه وی کا پولیس ولا وی کا مثال کا عوام می دای ته می ډیر د وګونا کې ډیر بنه خوشحالي د ډیر قربانې وکړي، خاص کر د عوام ډیر قربانې سره وکړل.
یو بل تن وزیرستانه ځوان سره لدی چې خپل سیمه واپسې ته خوشاله دی، خو بیا بل لوري ته په دې خوشینه دی چې هغه ول سره چې د دوی خه تعلقات جوړ شوی د تاګ او راتک په مخ کې حکومتونو خندونه جوړ کړی دی.
ز فرید د ور خبره ته هړکا مر سره تعلق لارم. یو واسانو د می جنې کنا ور دلی دی افلارینا وال و دلی دی چې افغانستان د می جو وطن دا باید می شو داس نه نژدل یار د زه خپل خبره مې دغه دل یار کول افشیر د مشره.
په ګلان کې د وزیرستانو کډوالو په خارګوټي کې دا ځل د خرڅانو لپاره د کورونو ځینې سامانونه او توکي لیلام ته ایښودل شوي. لیو کډوال مو د دې لیلام د علت پوښتنه وکړه.
د وړي کړه د کډ نن پر پرسن تاریخ حرکت وکړو او مقصد هغه ول وړاین شي په دا خاطر دلته د سامان خرڅوي کنه مقصد چې دلته موږ ته کریا مریات شي خرڅه مرسي په پایدو کې.
بل لوري ته د خوست والی وایان مبارز محمد زدران وایي چې د وزیرستانو کډوالو 2000 کورنۍ په خپل خوخه بیرته ستنیدو ته تیاری شوي چې په لاس ورځو کې به واپسی وشي.
هر ورځ په منظم ډول 200 کورنۍ بری کی چې جمله به 2000 کورنۍ شي. موږ د دوی د دولت تک په ارتباط باندې هر کلی کو او ژمنه کوو چې د دغه تلونکو کډوالو سره او د هغو کډوالو سره چې دوی لا هم غواړي چې په خوست کې به د دولت ډول ووسیږي، موږ ژمنو چې د تیر په شان به د انساني او بشري خواهوګۍ په اساس د دوی سره په هر برخه کې کومک کوو.
دی ادوانی ورده د خوست څخه د کډوالو د بیرته ستنیدو د بهیر د پیلېدو په اول ورځ د ګلان کې په ګډون د ولایت مختلف وسیمو څخه 200 کورنۍ چې د داوړو قوم په پیخیل او محمد خیلو کلو پورې اړوند ول روان شول. ټاکل شوی تر دې وروسته به هر ورځ 200 کورنۍ د منظم پلان لمخې وزیرستان ته واپسی کوي.
د کبالی سیمو د بیا ودانۍ اداره وایي چې د خیبر یو شمیر کورنۍ ته د هغوی د زیانمنسو کورونو لپاره پیسې ورکړې دي، خو هلته یو شمیر خلک بیا دا ګیله کوي چې نه د دوی د کورونو شمیر معلوم شوی او نه هم پیسې ورته ورکړل شوي دي. دوی وایي دفترونو ته ځي راځي خو څوک یې غږ نه اوري. فرهاد شینواری پرې رپورټ لري.
د فاټا د بیا بحالی څنګه چارواکي وایي چې دوی د خیبر انتظامی چارواکو په مرسته په دې تیره یوه میاشت کې د خیبر جنسۍ د تیره میدان او باړې خواوشه شپږ سوه متاثرینو ته د خپلو ویجاړو شوو کورونو د بیا رغولو لپاره د مالی مرستې چیکونه ورکړي دي. خو د خیبر جنسۍ د تیره میدان او باړې ځینې خلک وایي چې هلته د نامنیو پوځي عملیاتو په وخت په سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي او زیاتره تروسه د دغه مرستې نه محروم دي. د تیرا میدان یو متاثر شوی تن ګلولی پردای مشال ریډیو ته وای چې په خیبر هاوس په خبر کې د فاټا د بیا بحالی څنګه دفتر ته زیرا زی خو په فیرست کې نوم نشتا او نه تروسه چا د مالی مرستې چک ورکړای.
کورونا سویری سویرون شویری او بس دا سیری چې روپویت پتا نه لګي اله تا وسه پیری یارا خرچم ډیری کیږي او تکلیف ډیر زیات را یارتا او کورم نه کیږي نو دلته کې وای شي لک صبر کو لک صبر او واخ ډیر ولاګيږي خو هیڅ پاتا نه لاګي.
او د باړي اسلم خان پر دې وای
روشو نو مې نه وي بکه واستړي شو ټیکټونه ډیر لاګي تکلیف هم ډپټې مې تا پریک دو نو باز غړو دا چې مونږه کلی ویرون شوی واپسیم دوا کولا او شو چې واپسیم شو یې رو کلی ما سی ویرون دي وسم په پرادو کلیو کې وسیګو کری یې پیور کاو نو په کور چې راکلی اول جوړ کړی اول خدای په کور چې طریقہ اول یې راکلی روپې ور کړی اکلی اخ کړی وای تیار کړی وای نه پاسي واپس کړی وای
د فاټا د بیا بهلې څنګه چارواکي وای چې په تیرا میدان او باډه کې و ډیر سوا او دوه تیا کورونو سروې مکمل شوه دا او چې کونه تیار دي او مرحله وار به ورکول شي او چې د کوم متاثر شوی تن په نوم چک راشي نو هغه ته به د مخکنه اطلاع ورکوي او د تیرا میدان خلک دی اول خپل نمونه په تیرا تحصیل دفتر کې ګوري او دا غینه پس دی بیا په خبر خیبر هاوس ترازی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست د امریکا د ځواکونو کمانډان جنرال جوزف ال ووټل پرون د ګل په ماشام د پاکستان په راولپنډي ښار کې د هغه ملک پوځي مشر جنرال جاوید کمر باجوه سره لیدو کاته کړي. دواړه مشرانو د پاکستان او سیمې پر امنیت په تیر په افغانستان کې پر روانه جګړه خبرې کړي دي. د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان پر رپورټ لري.
د پاکستان پوز امریکو د سانګي اي اس پي ار په وینا د امریکې د مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف ال ووټل د ګل په ماخام پر اولپنډي کې د پاکستان پوز مشر جنرال جاوید کمر باجوا سره ملاقات کړی دی او د سیمې په حالاتو د افغانستان په معاملي ترهګری او خپل منځي مسلکي چارو خبرې اترې کړې دي. اي اس پي ار د خبر پاڼې تر مخه د ملاقات په وخت د پاکستان پوز مشر وینا وا چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او پاکستان د افغانستان پر ضد استعمالیدونکي پټنسيونه نه لري. په دې موقع د امریکې د مرکزی کمانډ مشر وویل چې د افغانستان سولې او ثبات لپاره د ټولو قواوو د کوششونو ضرورت دی. له دې وړاندې د پاکستان پوز مشر سره د ټلیفون د لارې خبرو کې د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ویلي وو هغه وسلوال چې افغانستان کې د ترهګرۍ پیښې کوي هغوی نه صرف پاکستان کې میشت دي بلکې آزاد فعالیت لري او پر ضد یې ګامونه نه اخیستل کیږي. دې لړ کې د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي
په افغانستان کې د امریکې ډېر رول دی، فعال رول دی او داغوی فوجونه ملته موجود دی. نو داغوی مشرانو سره لیدل همدغه لړکې مخ په وړاندې تګ دی او بل طرف ته امریکا کې نوی صدارت او کاغذ ډیفنس سیکرټری دی او فارن سیکرټری دی او سټیټ سیکرټری دی دا ټول بدلیږي نو نوی انتظامیه راځي. نو په دغه کې هم د پاکستان بریفینګ د فوج د طرفه سکیورټی ادارو د طرفه یو ضروری خبره ګڼل کېږي.
د سیمه ایز چارو کارپو رحیم الله یوسف زیوای چې پاکستان او امریکایي پوځي مشرانو په ملاقاتونو کې زیاتې خبرې د افغانستان په حق لکېږي. د زیاتوي د پوځي مشرانو مشورې هم کوي خو په ځینې معاملو د اختلافات هم لري.
دې باندې تسلی نه کېږي د افغانستان یا د امریکې او هغه داسې فکر کوي چې پاکستان چې دی هغه مکمل تعاون نه کوي او هغه ځکه دا خبره بیا تکرار سره کوي چې پاکستان ته پکار دی چې هغه نور زیات په دې اړه کې ګامونه پورته کړي. نو دې کې اختلاف شته که افغانستان کې امن راشي دا به د ټولو ګاونډي هېوادونو ټولو نړۍ او بیا خاص توګه باندې پاکستان او افغانستان په ګټه باندې وي. نو دوی لپاره که دوی داسې ګډې هلې ځلې وکړي او مؤثره ګامونه پورته کړي نو بیا امکانات د امن زیاتېږي.
د امریکې د مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف ال ووټل، د پاکستان پوز د جوائنټ چیف آف سټاف کمیټې چیرمین جنرال زبیر حیات، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف او د خزانې وزیر اسحاق ډار سره هم ملاقات کړی دی.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. افغان چارواکي وایي چې په کندهار کې څوی برید په کوټه کې پلان شوی و. د دوی په وینا دا څرګندونې په لومړنیو څېړنو کې شوی دی. د پاکستان لخوا په دې اړه څه غبرګون مخته دی راغلی. په دې برید کې یو شمېر افغان او د متحده عرب اماراتو ډیپلوماټان وژل شوي وو. تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
افغان امنیتی چارواکی وایي لومړنۍ نښې نشانې شي چې د کندهار حمله له افغانستانه د باندې پلان شوې وه. د تیرې سه شنبې په ورځ د کندهار ولایت په میلمستون کې د چاودنې په نتیجه کې د دغه ولایت د مرستیال والی او د متحده عربي اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په شمول 12 تنه ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د امنیتي ارګانونو ګډ تحقیقاتي پلاوی د متحده عربي اماراتو او د څیړنې لپاره د نړیوالو امنیتي ځواکونو د ګمارل شویو تحقیقاتي ټیمونو په همکارۍ په کندهار کې هر اړخیزو تحقیقاتو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د کندهار د والی ویاند صمیم خپلواک تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې درې پلاوی تحقیقاتو ته دوام ورکوي.
لومړی خو خپله ډلې په کندهار کې په محلي کچه یعنی د امنیتي او همدارنګ د هغه مسؤولو ټیمونو لخوا څخه بررسي شوې ده. د مرکز کابل څخه هم بررسي ټیم راغلی دی، یا د عربي متحده اماراتو څخه هم د بررسي ټیم راغلی دی. همدارنګ د جنرال اسمار رئیس جمهور دا د حکم پر اساس باندې د هغه د مشاور وزیر داود کلثار په مشرۍ باندې یو پلاوی راغلی دی چې په هغه کې د ملي امنیت لوی ریاست، وزارت دفاع، وزارت داخله، لوی سرمالی.
خپلواک په عین حال کې د پلاوو د تحقیقاتو د نتیجې په اړه بې خبري څرګنده کړه. ویل چې لا تحقیقات بشپړ شوی نه دی. د کندهار د والی ویاند د ولسمشر د سلاکار داود ګلزار په مشرۍ کندهار ته د تللي پلاوی د هدف په اړه وویل
درې موضوعات لري چې لومړنۍ موضوع د دې پیښې هر اړخیز څېړنه ده. دغه تر څنګ د شهید شوو او زخمي کسانو د کورنیو سره نغدي مرسته او دغه تر څنګ د تسلیت مراتب وړاندې کول دي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان لوی درسیس قمر جاوید باجوه ته وویل چې د کندهار د حمله په شمول وروستۍ حمله هغو وسلوالو سخت دریځو کړي چې په پاکستان کې مرکزونه لري او پاکستان په وړاندې اقدام نه کوي. د پاکستان لوی درسیس دا بریدونه وغندل او له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړه. باجوه ویلي چې دغه هیواد پوز به توپیره د ټولو تروریستانو پر ضد عملیات کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویاند حسیب صدیقی په یو خبر پانه کې ویلي چې لومړنۍ نشي شي چې دا بریدونه له افغانستانه دی باندې د کوټې ښار ته په غزیدلې لاره کې د مولوي احمد کندهاري په مدرسه کې پلان شوی وو. حسیب ادعا کوي چې دا مدرسه د انتحاري افرادو د روزنې مرکز دی. پرون د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ټیمونو د صحرا جام تر سیالۍ وړاندې د کندهار کابل او لشکرګاه د وروستیو تروریستي حملو د قربانیانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14513 1318 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي.
د پاکستان د روسپانه د خبر پښتونخوا له حکومت د ترلاسه سوي او شمیرو پر اساس وایي په دې صوبه کې د نامنوي په پیښو کې بيخي لږ افغان کډوال ککړ دي. ریپورت په داسې حال کې خبر سوی چې له مودو رئیس د پاکستان چارواکي او مطبوعات پر لپسې توګه دا تورونه لګوي چې د دې هیواد امنیت په خرابېدو کې د افغان کډوالو لوی لاس دی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ ریپورت اورو.
ډان رسپانی د ناامنیو او جنایتونو په پیښو کې ککړو کسانو شمیره د خیبر پښتونخوا د پولیسو د تعقیبولو څانګې څخه ترلاسه کړې ده. رسپانه وایي د 2014 او د 2018 کال په موده کې شاوخوا 15,000 مقدمه عدالت ته وړاندې شوې چې پکې یوازې په یو سلسلور دیش کې افغان کډوال ککړ دي چې دا د مجموعي مقدمو یوازې 1% جوړی شي. هم د دې ریپورت پر رڼا کې چې کله مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی مشر ملک نوید سره تماس ونیول نو هغه وویل چې د صوبې په نامنۍ کې د افغان کډوالو زیات لاس نه دی. نوموړي زیاته کړه چې د کډوالو پر ضد د حکومتي اقداماتو بیلابیل لاملونه دي چې پکې یو هم د نامنیو پاړه د ځای خلکو د خوشحالولو هڅوي.
مخند پبلک اپیس کولو لپاره یو ایکشن دی چې هغه یې موږ کاروای شروع کا که لوکل خلک کوي نو لوکل خلک احتجاج ذریعہ غی سره ډیر وی افغان ماجری چې دی غی سره د احتجاج کولو سره بندوبست نشته. نو وکیلان نیوي شي نه په आवाज دې په سوسایټي کې نه څه خبر اوري به یارو مددګاری نو بس هغه راغوند کی دنه کی او بس پبلک دوی یو ځای ځواب پکړي غي او بس هغه بیا عدالتونه زموږ عدالتونه یو ورځ د جیل کې پاتې کیږي او بس هغه نه پاتې راوځي. سپیسیفک انفارمیشن بیس نه وي هغه یو جنرال سویټ وي او ماخره چې د دې سره کوم حاضرینو دلته خپه شوي دي په دې خبرو باندې ډېر زیات.
د ډان رسپانی تر دې رپورت هڅو میشت لمخه د افغانستان لپاره د پاکستان په خواني سفیر رستم شاه مومند هم په یو بل رسپانه ایکسپریس ټریبیون کې مقاله لیکلې و چې پکې نوموړي د خبره کړې و چې د پاکستان په روانه ترګري کې افغان کډوال لاس نه لري خو که د ډان رسپانی شمیرو ته وکړه سین او پښتنه راولاړې شي چې څنګه کېدلای شي د افغان کډوالو په اړه دغه تصور لمنځه یوړل شي رستم شاه مومند په دې اړه دوه وړاندیزونه لري
د افغان مهاجرو چې کوم دلته نمائندگان دي چې وخت په وخت ویډیو پریس کانفرنس کوي او میډیا بریفینګ کوي ځکه چې دا د میډیا زماره ده او دوی خلکو ته حقیقت ښکاره کوي او دویم دا چې افغانستان چې کوم دلته سفارتونه دي او کونسلیټ کې دي باید چې هغه لکه شانت نور اکسپشن چې خلکو ته دا خو چې د افغانانو چې کوم دي هغه ډېرې مصیبت او پر داسې اختر به کور شي وي دلته خپل مزوري کوي بچو ته کم نه روزي ګټي دلته چې کم نه دغه کې بچو باندې سبق وي هغه دې تصوف غاري چې په جرایمو کې په داسې د ریاست خلاف د ملک خلاف باغی کاروای نه کوي
کاتم په دې ورسوي کې په اسلام آباد کې افغان سفارت د کډوالو په چارو کې فعال شوی خو د کډوالو د اتحادی یو مشر عبدالحمید جلیلی وای په شخصي ناسو کې پاکستانی چارواکي منی چې افغان کډوال په لوی کچه په جنایتونو کې ککړ نه دي دی وای دوی د خپل هنوم شکول لپاره په لاس ورغلي له هر موکې ګټه پورته کوي
خو که همیشه پر پینل باندې خبره کړي دي د اساس باندې موږ نه وایو د سیاسي کومې پارټي دي هغه سره هم مشکل لري عوام سره هم چې موږ درسي دي هم لرو عوام ټول عوام په خپل په دي باندې ګور چې تاسو معلومه ده چې په زمونږ بریټیش فیصله خلک په کمپونی کې اوسېږي او په فیصله خلک چې دی هغه په اربع باندې دی خاري علاقو کې اوسېږي دا عوام سره څنګه څنګه کور کې اوسېږي په جمعات کې وسره یې په مارکیټ کې وسره یې دا غي مدني ټوک خپل عوام ته ثابت او کله کله دا شي چې د میډیا کې مس انفورمیشن کوشي
د خپل خبرسوي ریپورت په اساس ډان وسپانی یو اداري لیکلي چې پکې یو خبره ده هم کړي چې پاکستان حکومت دا جایز حق لري چې افغان کډوال ستنیدو ته وحسوي خو البته د وسپانی په خبره باید دغه حق د سیاسي هدفونو لپاره استعمال نکړل شي
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
تاسو مشال ریډیو ته ورجست د اپوزیشن غوندونو چارواکي د قومي اسمبلی د سپیکر په مشري کې په غونډه کې برخه اخلي د دې غونډي هدف دغه دی چې په پاکستان کې د پوزي عدالتونو پر موضوع خبري وکړي د دې عدالتونو دوه کلنه موده د روان جنوري میاشت پر 8 نیټه پای ته ورسیده پاکستانی حکومتي چارواکي او پوزي مشرتابه غوښتنه کړې ده چې د عدالتونو ته د وخت ورکړل سي چې خپل کار بیا پیل کړي خو زیاتره غوندونه مخالفت کوي احمد الله پر رپورت لري
په ملک کې د فوزی عدالتونو موده په غزولو د پیپلز ګوند پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام فی ډلې په شمول یو شمیر پارلماني ګوندونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده او وایي چې یاد عدالتونه د یو خاص مقصد او ټاکلې شوي وخت لپاره جوړ کړی شوي وو نو حکومت دې اوس د موده غزولو نه ډډه وکړي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وایي چې دا وخت په ملک کې په ترهګرۍ تر ډېره حده قابو موندلې شوی دی نو د فوزی عدالتونو هم ضرورت نه دی پاتې
ریسټریټ از ورک دا ای کوټس فور ان کوټ فور ای عدالتي نظام دا په عدالیا اوس بیخي آزاد هم دا له دې باوجود ملټری کور ضرورت شي شي دی معنا و دا ججاج ته دا انصاف نه کی ملټری ډیر شي انصاف کولی
د ذکر دا چې 2014 کال په 14 دسمبر د پیښور په آرمی پبلک سکول د ترهګریز برید وروسته د پاکستان پارلمان د یو آئینی ترمیم لمخه د دوه کالو لپاره د فوزی عدالتونو د جوړولو منځوري ورکړه او د یاد عدالتونو موده د روان میاشتې په منیټه سرته ورسیدله د پاکستان فوز په وینا چې فوزی عدالتونو په خپل دوه کلن دوره کې 240 او یا مقدمه اوریدلی چې پکې په مختلفو جرمونو کې ککړ یو سل یو شپېته کسانو ته د مرګ سزا اورول شوی او په یو سل 14 مقدمو کې مجرمانو ته د قید سزا ورکړې شوې ده خو په قامي اسمبلی کې د جماعت اسلامي پارلماني مشر صاحبزاده طارق الله وای چې فوزی عدالتونو جوړولو په وخت حکومت دا ویلی چې په دې دوه کالو کې به ملکی عدالتي نظام د خکولو کوشش
کوشش کوي
هغه ټیم کې دا د یو کنډیشنل پیریډ باندې اتفاق شو دوه کال لپاره خو دې دوران چې حکومت د دې خبره وعده کړو چې مونږ به کم جسټس لګره دا بس ټن کو ججز پروټیکشن مور کو ایویډنس دې ټول لپاره به مونږ یو داسې طریقې کو چې هغه ته پروټیکشن ملاو شي لیکن دې دوران کې حکومت په دغه باندې هیڅ توجه نه ورکړي لہذا په دې وخت کې هغه بیا دوباره دې د ایکسټند کولو کوشش کوي او بهرحال بیا مونږ په دې میټینګ کې چې کینو راغی سو اورو راغی نه پس بیا یو لای عمل ته کو
مشال ریډیو چکلا د حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو شمیر پارلماني استادو سره د فوزی عدالتونو موده زیاتولو په حق لا تماس ونیولو نو د څوایلو نه ډډه وکړه د یادونه دا چې په ملک کې نه فوزی عدالتونه جوړ کړی شوی وو چې په کې درې په خیبر پختونخوا درې په پنجاب دوه په سندھ او یو په بلوچستان کې وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا غوجی است وقت پا پشتنخوا کی دا مازگر پینزنی میں بجی سویل احمد شاہ عظمی چا خد خبرونو لنڈی زورو په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې افغانستان ته د کډسو کورنیو بنو ته د بیا ستنېدو لړۍ له پرونه پیل شوې ده. چارواکي وایي د کډوالو د بیا ستنېدو په لومړي لس ورځني پړاو کې په شاوخوا 2000 کورنۍ له افغانستان د خیبر پښتونخوا بنو ته سنول کیږي. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د هیواد په شریک مالي پانګه کې د فاټا ته 6% برخه ورکړل شي. دا غوښتنه تېر ورځ د خیبر پښتونخوا په 400 کې د یاد ګوند مشرانو په غونډه کې وشوه. په پاکستان کې د ترګری زد یو عدالت به مورته د خپل لور د وژلو او سوځولو په جرم د پانسی او رور ته د عمر قید سزا ورولې ده. د پنجاب سپې په لاهور ښار کې د 2014 کال د جون پر 8 نیټه د زینت په نامه یو انجلی په خپل خوښ له هلک سره واده کړو چې بیا ورسته د انجلی مور ورور او اخشي هغه د غیرت په نامه وژلې و. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د افغان حکومت متحده عرب امارات او نړیوال ځواکونو ګډ پلاوی د کندهار د پیښ څېړنه پیل کړې ده. له دغه ریاست څخه نن په خبر سوي اعلامیه کې راغلي لومړی پلټنې شي چې یاد حمله د پاکستان په کوټه ښار کې په یوه مدرسه کې پلان شوې و. ترک چارواکي وایي هغه کس نیولی چې د دوی په باور په استنبول ښار کې د نوي کال په شپه پر یوه نایټ کلب په برید کې 9 کسان وژلي و. د ترکیې وزیر اعظم بن علي یلدریم نن په انقره کې خبري اعلان تول چې نیول شوی کس څخه پولیس پوښتنه ګرځېنې کړي او هیله ده چې د برید تر شا به اصلي قوتونه معلوم شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي ماسکو تمه لري چې د ډونلډ ټرمپ له ادارې سره د اټومي وسلو په ګډون د ستراتیژي د ثبات په اړه وروسته تر دې خبرې وکړي چې ټرمپ رسمن ولسمشر شي. او د چین ولسمشر نن سویټزرلینډ په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم غونډه پرانیسته. شي جین پینګ په پرانیستون کې وینا کې د نړیوال کېدو یا ګلوبلایزیشن او آزاد تجارت دفاع وکړه. مشال ریډیو ته غوږی است او زو اسلام آباد ته وګورئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکل خبرې کړې دي. رفعت انجم لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
ایکسپریس رسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې وفاقي حکومت تیلو قیمتونو کې د زیاتوالي اعلان سره د عام ولس مشکلات نور هم زیات کړل. ځکه چې څنګه تیلو پېټرولو قیمتونو کې زیاتوالي کېږي نو ورسره د ضرورت د استعمال سيزونه او د ګاډي کرایي ګران شي. اداریه لیکي چې حکومت وايي چې 2014 اپریل نه د پېټرول قیمتونه نه دي زیات شوي او پولیس دا احسان اچوي چې اضافي بوج حکومت خپل اوچتوي. خو دا پوره رښتیا نه دي. حکومت هیڅ د عوامو د همدردۍ او سہولت لپاره دا ګام نه دی پورته کړی، بلکې په نړیواله منډه کې د تیلو قیمتونو کې کمی راغلی وو او د هغې نیمه ګټه ولسته ورسېده، خو نوره ګټه حکومت د مختلفو سیزونو د ټیکس په مد کې وصوله کړه. ادارې زیاتوي چې اپوزیشن ګوندونو غړو د تیلو قیمتونو کې زیاتوالي فیصله رد کړې او دا مسله یې پارلمان کې د اوچتولو اندیه ورکړې ده. اداریه خره کې وایي چې د تیلو او د پېټرول په قیمتونو د حکومت کنټرول په کار دی او هر 45 ورځې پس قیمتونو کې زیاتوالی لوجې دي د ولس ژوند مشکل کې نه اچوي او د ولس مفاد لپاره دي د تیلو د قیمتونو زیاتېدو فیصله واپس واخلي. مشرق رسمان په خپل اداریه کې لیکي چې لواري سورنګ دواړو اړخو ته د سړکونو نه صفا کولو لوجې دواړو اړخو مسافرانو ګاډي په لوی قطار په وورو کې پشپتې رولو مجبور شي او په دې سخت یخنۍ کې تقریبا 8000 پورې مسافرانو کې د یو ماشوم مړ کېدل د افسوس وړ خبره ده. خو کوم متعلقه چارواکو په دې اړه سنجیده سوچ لرلې نو دا ماشوم بچ کې دی. شو اداریه وایي چې د لواري سورنګ په هفته کې 2 ورځې کلاولو نوټیفیکیشن شوی، خو که د سورنګ دواړو خو د تنظیم په کولو توجه ورنکړې شو نو داسې نور پیښې هم رامخې ته کېدې شي. او دې مقصد لپاره نه یوازې یو ګاډي لارې صفا کولو او په وور لري کولو کار نه کیږي، بلکې دا سړک د لویولو لپاره به په فوري توګه کار کول وي. اداري په وینا چې چېرته وور له وجې سړک خوېږي هلته خاوره اچول پکار دي. غیر ضروري چیک پوسټونه دې ختم کړي شي او د سکیورټي ضرورتونه دې د دیر او چترال په مناسب ځایونو کې پوره کړي شي چې دا شان لواري سورنګ سره په ټرافیک کې خنډان مخې ته ناراضي. اداري زیاتوي چې څه هم هنګامي صورتحال مخنیوي لپاره د سورنګ دواړو خوا د خوراک او د ویانو بندوبست وکړی شي او که کیدې شي نو زیات عمره کسانو ماشومانو او زنانه دې د یو بل نظام ته لاندې د سورنګ نه تیر باسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رایټرز خبري ایجنټس د اسرائیل او فلسطین د شخړې د هواري په مخه په پیرس کې سوي د یو نړیوال سیمینار او امریکایي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې بیا د عراق په موصل ښار کې د عراقي ځواکونو او اسلامي دولت وسله والې ډلې ترمنځ د روانې جګړې په څیر موضوعات څېړلې دي. هارون بچا دا دواړه لیکنې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
د نړۍ د شاوخوا او یا هیوادونو استازو په پیرس کې د اتوار ورځې په خپل غونډه کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې د اسرائیل او فلسطین شخړه یوازې او یوازې په سیمه کې د دوی د جلا جلا ریاستونو جوړېدو له لارې حل کېدای شي. د منځني ختیځ د امن په نوم د دغه یو ورځنی نړیوال سیمینار په اعلامیه کې که څه هم د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بیان په اړه چې ویلي دي دی به د امریکا سفارت په بیت المقدس کې پرانیزي په زغرده څه ونه ویل شول، خو ډیپلوماټانو وویل چې دوی د خپلو خبرو په ترڅ کې بیا هم نوموړي ته یو پیغام ورکړ. د رویټرز خبری ایجنسی لیکنه وایي په داسې حال کې چې ټاکل شوی ډونالډ ټرمپ راتلونکي جمعه د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي، د پیرس غونډې نړیوالو ته فرصت برابر کړ چې پر نوموړي واضح کړي چې د دوو ریاستونو د حل لارې پرته د اسرائیل او فلسطین د شخړې د هواري بله کومه چاره ناشونې ده. دا ایجنسی لیکنه زیاتوي که داسې نه وای نو په سیمه کې به تاوتریخوالی لا پسې زیات شي. بلخو امریکایي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د عراق په موصل کې د عراقي ځواکونو او اسلامي دولت وسله والې ډلې ترمنځ د روانې جګړې پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي عراقي ځواکونه وتوانېدل چې د موصل پوهنتون د داعش له وسله والو پاک کړي. د عراقي ځواکونو د بریا هغوی ته لار برابر کړه چې د ښار د ختیځې برخې یو شمېر نور ځایونه هم تر خپل کنټرول لاندې راولي. دا په داسې حال کې ده چې یادې وسله والې ډلې لا هم د موصل پر غربي برخه خپل قبضه ټینګه ساتلې ده. په لیکنه کې د عراقي ځواکونو د قمندانانو په حواله ویل شوي د داعش وسلوالو له منګولو د موصل پوهنتون د بیرته ترلاسه کولو په ترڅ کې دوی د دې جوګه شول چې د ختیځ موصل 50% برخه تر خپلې ولکې لاندې راولي. عراقي ځواکونو او امریکایي چارواکو همدارا زیاته کړې د ختیځ موصل په جګړه کې د داعش ډلې شاوخوا 2500 وسلوال وژلې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو تاسو لپاره نساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د جرمنی وزیر اعظم د امریکا د منتخب ولسمشر د څرګندونو په ځواب کې ویلي د اروپایانو برخلیک په هر برخه کې د هغوی په لاس کې دی. ډونالډ ټرمپ ویلي باور لري چې له برتانیا وروسته به نور هیوادونه هم له اروپایي اتحادیې ووځي، خو میرمن میرکل وایي اروپایان په خپل منځ کې ډېرې اړیکې لري. عصمت سروان نور حال راکوي.
د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل د اروپایي اتحادیې د پاشل کېدو په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې رد کړې. میرمن مرکل د نیوزیلند له صدر اعظم سره په یو خبري غونډه کې وویل د اروپایانو برخلیک د هغوی په خپل لاس کې دی. دی وویل انتظار ده چې د امریکا د ولسمشر د لوړې مراسم ترسره شي، وروسته به له ټرمپ سره په هر سویه همکاري وکړي. فکر کوم چې زموږ اروپایانو برخلیک زموږ په خپل لاس کې دی. زه به له ټولو وویشت غړیو سره اغیزمن کار ته دوام ورکړم. د اقتصاد پیاوړتیا، ګټورې پرېکړې، زموږ هدفونو ته تعهد، د یوویشتمې پیړۍ له چیلنجونو سره مقابله چې له تروریزم سره مبارزه ده، او زموږ د پولو ساتنه غوښتنه ده د کورنی امنیت ټینګښت، مطمئن کورنی بازار او د روزګار رامنځته کول زموږ په وړاندې پرتې ستونزې دي او موږ له هغو سره د مقابلې لپاره له ډیرو متمرکزو شیوو کار اخلو. تر دې وړاندې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جرمني کې د مهاجرت پر پالیسۍ انتقاد وکړ او په ځانګړي ډول میرمن میرکل په دې مسأله کې کمزوري وبلله. ترامپ وویل چې د ده په باور د کډوالو منل که د هر هیواد وي ناورین دی. ډونالډ ترامپ چې د جنوري په شلمه یعنی راتلونکې جمعه لوړه کوي د اروپایي هیوادونو پر ځینو اقتصادي پالیسیو هم انتقاد لري. د جرمني له بیلټ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره شوه پر موټر جوړونکو شرکتونو انتقاد وکړ. ډونالډ ترامپ وویل که د بی ام ډبلیو او فلوکس واګون په شان شرکتونه وغواړي چې په مکسیکو کې موټر جوړ کړي او هغه له 15% مالیې پرته پر متحدو ایالتونو وپلوري باید سر له همدا اوسه دا خوب له ذهنه وباسي. یو شمیر اقتصادي کتونکي وایي که ډونالډ ترامپ او همکاران یې هغه پالیسۍ چې مخکې د هغو په اړه خبرې کړي دي عملي کړي، د آزادې سوداګرۍ کیسه به ختمه او ځینې کمپنۍ به منزوي شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ په سیاسي توګه ناسا په راپورته کېدل او د برتانیې بریگزیت به په جنوبی آسیا هیوادونو کې هم اغیز وکړي. مقاله لیکي منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د هغو کسانو ملاتړ ترلاسه شوی چې ملاتړ چې په سیاست کې ډیره دلچسپي نه لري. د مقالې نورې برخې انسا اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانا لیکي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ په سیاسي توګه ناسا په راپورته کېدل له هر څه زیات دلچسپ او پرکشش وو. مقاله لیکي د دې حالاتو بعد امریکا تر پولو بهر هم نتیجې مخې ته راشي. لیکوال بیا د برېټانیا په اړه لیکي چې په برېټانیا کې بریکزټ هم یو ناڅاپي پرمختګ وو چې په اړه شاوخوا 25% خلکو د اروپایي اتحادیې نه د وتلو په حق کې رای ورکړې. د مقالې په خبره د پرمختګونه ایشیا او په ځانګړې توګه د دغه بري اعظم د جنوبي برخې هیوادونه له مشکلاتو سره مخ کولی شي. رسپانه لیکي د جنوبي ایشیا میډیا کې خبرونه ته په کتو سره د سرګندېږي چې د ډونالډ ترامپ په اړه خبرونو کې خلک ډېر دلچسپي لري. مقاله لیکي منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ته چې کومې خبرې ځواک ورکوي هغه نوموړي ته د هغو کسانو ترلاسه شوي ملاتړ دی چې په سیاست کې ډېره دلچسپي نه لري. ډونالډ ترامپ ته ووټ ورکوونکو امریکایانو هغه تر سپینې ماړې راوست او دا هم د دغو امریکایانو سیاست دی چې موجوده نړیوال اقتصادي حالات به په هغه لاره بوزي چې په نتیجه کې به د نړۍ مختلفو هیوادونو په خاصه توګه جنوبي ایشیا ته زیان ورسیږي. مقاله لیکي په امریکا کې د انتخاباتو وروسته داسې خبرې مخې ته راغلي چې منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ته رای اچوونکي د ګلوبلایزیشن د عمل له وجې د زیان رسیدو وروسته د نوموړي پلویان شوي وو. د چین او مکسیکو په څیر هیوادونو ته د سرمایه کاری وړلو پسته په امریکا کې ډېرو خلکو نوکری له لاسه ورکړې او د کمو تنخواګانو نوکریانې د مکسیکو مرکزي امریکا هیوادونو کډوالو لاسته ورغلي. لیکوال کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ په داسې ښکاري چې هغه د سرمایه کاری بیرته راوړلو د غیر قانوني کډوالو مخنیوي لپاره له جنوبي پولیس سره د دیوال جوړولو په څیر دښمنو کولو سره د خلکو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره حالاتو ته ډیر سم کتلی وو. لیکوال کې هغه خلک چې ډونالډ ترامپ ته یې ووټ ورکړی دی غواړي چې پالیسي جوړونکي کسان تر هر څه زیات د امریکا لپاره ښو خبرو ته پام وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وجه د پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان او لیکوالان وای حکومتي ادارې باید په هغه عمل کې پر ټولنیز میډیا د فعالانو غائب کړل سوي کسانو د پیدا کولو او خشکولو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او د دغه ستونزو حل ته قانوني حل لارې ولټوي. فرخنده اسد په دې اړه رپورت لري.
په پاکستان کې په روان کال کې تر اوسه 15 بلاګرز او د مدني ټولنې فعالان لادرکه کړل شوي دي. دا شان یو شمېر فیسبوک پاڼې هم بند کړل شوي دي. خبریال امتیاز عالم وایي په خوا هم داسې وخت اوس د خلکو لادرکه کېدل او یا پر دوی د چاپو وهلو خبرې زیاتې رپورت کیږي.
د لادرکه کولو او د خلکو د غایبولو مسله ل ډېر وخت روانه ده. دا موږ په بلوچستان کې هم ولیدل. دا شان په ټولنیزو رسنیو کې فعال کسان هم تختول شول موږ ته دا پته نشته چې دوی ولې لا درک کړل شوی دي خدا عمل ښکارا کوي چې ځینې قوتونه د ولس غک خاموشه کول غواړي د ریاست یو اداره داسې څوک نشي اوچتولې که پر دوی داسې څه خبره وي نو باید په عدالت کې پرې کیس وچلیږي او په قانوني توګه دغه کار وشي اوس دا ویل کیږي چې دوی د مذهب سپکاوی کړی دی موږ خو د هغو خلکو ډله نه کوو چې د مذهب سپکاوی کوي خو باید یو تن یا اداره داسې ونه کړي چې په چا د مذهب د سپکاوي د درواغو تورنه ولګوي
په پاکستاني مطبوعاتو کې بلاګرز لیکي چې ځینې فیسبوک پاڼې لکه بینسا او روشنی هم نه یوازې بندې کړل شوي دي بلکې د ځینو فیسبوک پاڼو لکه بینسا چلونکي هم په دغو لادرکا کړل شوو بلاګرز کې شامل دي بلاګر عدنان خان کاکړوای د مدني ټولنو د فعالانو او لیکوالانو لادرکا کېدو سره به په پاکستان کې جمهوریت د اظهار ازادۍ او په ټولنه کې زغم ته زیان ورسیږي
اگر پیجز پہ یہ پلس ایمس
کده دوی په فیسبوک پاڼو د مذهب د سپکاوي سمواد وی نو باید دغه پاڼې او اکاونټس ختم کړل شي دغه پاڼو د مالکانو خلاف قانوني کاروایی وکړل شي خدا کوم بلاګرز چې غائب کړل شوی دي لمړی خدا پته نه لګي چې دوی اوس چارته او په کوم حال دي او آیا د دوی د دغه پاڼو سره څه تعلق هم شته او کنه دا تشتورو نه دي خدا یو خبره ده چې له دې سره به په ټولنه کې د تندروي خلاف غږ خاموش کړل شي او تندروي به خبري
د ډیجیټل رائټس په نامه په انټرنیټ ته بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې مشر نګه داتوي د زینو فیسبوک پاڼو د چلوونکو بلاګرز لا درکا کول د ولس غږ خاموش کول دي دوی چارواکو ته دا پوره اختیار ورکوي چې دا سه سهم آنلاین مواد چې دوی په نظر کې ناسم دي یا د مذهب د سپکاوي پاړه دي او یا د امنیتي ادارو خلاف دي دوی دا سنسر کول شي بیا د پاکستان د ټلویزیون کمیونیکیشن ادارې خدا ماسي پاتې شوې ده چې دوی سهم غواړي بندول شي او سهم چې دوی په نظر کې سپکاوي وي بلاک کول شي د پاکستان قانون هم چارواکو ته د اختیار ورکوي چې د چا هم غواړي سارنه کول شي او په دغه کې دوی ته د عدالت د حکم ضرورت هم نشته په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی د لادرکا کړل شو ملګرو او بلاګرز د خوشی کولو لپاره د زر تر زره پوره ګامونه پورته کړي
فرخنده اسد ود بلوچستان د اسمبلی د حکومتي او اپوزيشن غړو پر حکومتي ادارو نیوکه کړي دي چې ولې د واوري او باران پر مهال د خلکو مرسته نه کړي د دوی په وینا لاري او کوڅې لدی کبل بندي وي چې د ادارو په خپل کار پر وخت عمل نه کړي ایو ترن پر رپورت لري
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر ماښام د سپیکر میرمن رایلا دورانی په مشتابه کې وسوه په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي مجید خان څخه ویل چې د تیرو درو ورځو راهیسې د کوټ کراچي لوی سړک په لکپاس کې بند دی د غډول د کوټ ژوب سړک په کان مترزي کې د موټرانو په مخ لا تر اوسه نه دی خلاصوي چې لامل یې په زرګونو کسان اوس هم د سختو کړاوونو سره مخ دي خو د بده مرغه د پاکستان د سړکانو کامی اداره نېشنل های وی اتارټي او د پاکستان ډیزاستر مینجمنت لخوا تر اوسه د مرسو لپاره ریو گام ہم ندی پورته سوی
تحصیل دوبندی 3 فٹ برفاری اور ہوئی ہے
دوبندی تحصیل د سمندر سخه و زر 200 فٹ لوړ دی هلته د 3 فٹ سخه زیاته واور سوی ده چلامل پزرګونو کسان بند پاته سوی دی اغه ته دی د الیکاپټر د لارې د خوراک او دوایانو در رسولو تنظیم وسی د شاغله چگزی په وینا چې نېشنل های وی اتارټي یو ګلیډر هم پر سړکانو نه دی لیدل سوی ځکه چې افسران اکثره پر چټي یا چکرو تللی دي پر دې محل د نېشنل ګوند میرمنی غړی یاسمین لیډی وویل چې په صوبه کې یوازې دوه ورځې واور سوی ده او حکومتي ادارې یو سړک هم نشي خلاصولی او نه هم خلکو ته بجلی یا ګیس ورکولی سي او حالت خدا دی چې د خلکو سره اوس د موبایل د چارج لپاره هم برېښنا نشته
جو پریډکشن وی دی
د محکمه موسمیات لخوا یو او نه لمخه خبرداري ورکول شوی چې د جنوري په 14 او 15 نیټه په کوټه او د صوبې په نورو برخو په لوی کچه باران او واوره کیږي په کار خدا او چې د ادارو لالمخه ځانګړي ګامونه پورته کړي وای و اسمبلی ته په خپلې وینا کې د ازب اختلاف سره اړه لرونکو د عوامي نېشنل ګوند غړي زمرک څخه ویل چې د وجدې اوچکالې ورسته د الله تعالی لخوا د باران او وارو په صورت کې رحمت ورېدلې دي خو د حکومتي ادارو لخوا د رحمت په ضمانت کې بدل شوی دي د کان مترزي لاره اوسم بند ده هلته خلک نه هواز د خوراکي شانو د کمش سره مخ شوی دي بلکې ناروغان تر روغتونونو پورې دروستل لارې هم بند دي د غډول د برښنا کمبې یا ستنې نړېدلې دي او د جوړولو والا څوک نشته زمرک چکزی غوښتنه وکړه چې وابډا د سم د لاسه د برېښنا تمبې جوړ کړي. دغه ډول به خلکو ته د چرنګ د اوبو انتظام یقین سي. وروسته د کورم د ماتېدو له امله د اسمبلۍ غونډه د جنوري تر 19 مینیټ پورې ځنډول شوې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په پاکستان کې د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې په قومي اسمبلۍ کې او په نورو اسمبلۍ کې د پکار د ښځو لپاره سیټونه زیات کړل سي. د دوی په وینا نارینه سیاستوالان د دې په مخ کې خنډ دي. خود ګوندونو چارواکي وایي چې دوی خپل پوره نمائندګي ورکړي ده. تفصیل د انسه اجمل پر رپورت کې.
په پاکستان کې ځینې ښځینه سیاستوالانې شکایت کوي چې په ټولنه کې اکثره عام سړیو په ځانګړې توګه سیاستوالان ښځې پرمختګ ته نه پرېږدي. په خیبر پختونخوا اسمبلۍ کې د ښځو په ځانګړې څوکۍ راغلي او د پیپلز ګوند غړي نګت اورګزی وایي سیاسي او مذهبي ګوندونه د ښځو په مقابله کې سړو ته زیات ټکټونه ورکړي او ښځې د دې جوګه نه ګڼي چې هغې هم د ټولنې د مثبت بدلون او ښېګڼې لپاره کار کولی شي.
پیپلز پارټی کې ډېرې ښځې زیاتې دي چې هغوی باقاعده ټکټ هولډر دي. زه خپل په باره کې یم، زما د پارټي دا خیال نه دی. د ایم پی ایز انډیویجوال یو رای ده که زه ډېره هم ښه کار کوم، لیکن ایم پی ایز ما ته په اړه نظر باندې نه ګوري چې زه لکه ډېر ښه کار کوم، زما پارټی به ما اپریشیټ کوي، به ما به په خپلو فیصلو کې شامل وي، لیکن دلته چې کوم سای کې ده هغه د پوپ لکه یو انډیویجوال نو هغه ما مخې ته نه راولي. مینټلټي ده
پرستیو کې په پاکستان کې د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې یا نېشنل کمیشن آن د سټېټس آف وومن په یوې خبرپاڼه کې ویلي حکومت دې د ټولو ګوندونو لپاره دا لازمي کړي چې ښځو ته په عامو سیټونو د انتخاباتو لپاره لږ تر لږه 10% ټکټونه او د ګوندونو دننه په ټولو پرېکړو کې 33% نمائندګي ورکوي. یادې ادارې دا هم ویلي دي چې په قومي اسمبلۍ کې د ښځو مخصوصې څوکۍ زیاتې کړل شي. دا چې سیاسي ګوندونه د نېشنل کمیشن آن د سټېټس آف وومن د غوښتنو په اړه سوای د جمعیت علما اسلام فی ګوند غړي مولانا نصیب ګل وای د مخصوصو نشستونو لپاره امتیازي قانون جوړول ګټور نشي ثابته دي. البته سیاسي ګوندونه د خصوصا په عامو انتخاباتو کې د برخې غستو مکور کړی.
خزوتہ سیاسی ګوندونه چې دغه د حق ورکی چې هغه جنرالي الیکشن ته ودرې دیم شي، پارلیمنت ته تلیم شي. صوبایي انتخاباتو کې مونږه لږ زنانه چې دینو دا په مخصوصو نشستونو باندې هغه ته مونږ ټکټونه جاری کړیو. قومي اسمبلی کې چې د اتو زنانو ته ټکټونه جاری شوه.
د عوامي نېشنل ګوند غړي میا افتخار حسین وای اکثره خزینه سیاستوالانې د سنو ټولنیسو وجوهاتو لامل په آزادو سیټونو راتللو ته زړه نه ښه کوي او هم دا وجه ده چې دغې نمائندګي کموي.
د پارټۍ خپل یو نظام او سیستم یې په هغه کې خلم خزه زیات دي. د دې نه علاوه د الیکشن خبره شو زموږ خزه داسې اوپن سیټ ته پخپله راتلل لګوته مشکل هم دی، پخپل ډېر خواهش هم نه لري، ځکه چې کور په کور ګرځېدل دي ووټ او ستو طریقې کار زموږ په ملک کې ډېره ګرانه ده. زموږ چې کوم لکه 2008 کې الیکشن شوی نو د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې زموږ چې کوم دی نو نه فیمیل.
د مسلم لیگ نون ګوند ویان صدیق الفاروق بیا وایي په اسمبلیانو کې خصوصا ورکړل شوي څوکۍ کافي دي. نوموړي زیاته کړه چې د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ حکومت د قومي اسمبلۍ په ګډون د هیواد په هره اداره کې د ښځو نمائندګي زیاتولو لپاره هلې ځلې کړې دي.
اصلاً سیاسی ګوندونه د انتخاباتو د مقابلې صلاحیت ته ګوري او هغو کسانو ته ټکټونه ورکوي څوک چې د انتخاباتو د مقابلې صلاحیت لري. خو که ښځې دا وایي چې موږ به نمائندګي په جنرال سیټونو کوو نو بیا د انتخاباتو کړي او راضي دي. مسلم لیگ نون به ورته هرکلی وایي.
د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې په 322 سیټونو کې د ښځو لپاره 60 سیټونه مختص کړل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. درنو اوریدونکو یو دوه نور ریپورټونه هم تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان د مرکزی حکومت په کابینه کې د قانون جوړونې کمیټې د اسلام آباد د ماشومانو د تحفظ او د هغوی د خیر ښېګڼې چارو لپاره د قانون یو طرحه تیار کړې ده. د ماشومانو د حقونو کمی مرکز وایي چې دغه قانوني طرحه به ډېر ژر قومي اسمبلۍ ته د بحث لپاره وړاندې کړل سي. رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
د ماشومانو د تحفظ کمی مرکز په وینا چې را روانو څو ورځو کې به دا بیل د پاکستان کمی اسمبلی ته وړاندې کیږي. دا بیل به د ماشومانو د سورولو، د غوی د استحصال مخنیوي او د قانون تر لاندې د ماشومانو د حقونو تحفظ یقیني کوي. د یاد مرکز مشر یوسف شاه په وینا چې دا تجویز کړی شوی بیل په کورونو کې کارکوونکي ماشومانو ته به هم تحفظ ورکوي.
نیشنل اسمبلی تا او چکم پروسیس هغه نه بتیریږي او دغه یو جوړیږي. په دې کې مطلب دا چې هر لحاظ سره دا شی کتل شوی دی چې ماشومانو چکم راځي هغه انشور شي.
په دې بل کې دا هم تجویز شوی چې د ماشومانو د حقوقو د تحفظ یو کمیشن دی په کمی کې جوړ کړی شي. د ذکر د اسلام آباد د ماشومانو د تحفظ بل په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د اسلام آباد د یو جش په کور کې په یو کارکونکي لسکلنی طیبه تشدد شوی. په لسکلنی طیبه د تشدد په اړه د سپریم کورټ لخوا د اسخود نوټس یو کیس اوریدنه هم روانه ده. د ماشومانو د حقونو مبارز ارشد محمود وایي چې د ماشومانو د تحفظ په بل ډیر مخکې کار کول پکار وو.
تر څو پورې چې دغه ماشومان کم چې په کورونو کې کار کوي، نو زما خیال دی چې حکومت ته پکار دي چې هغه د ماشومانو د مزدورۍ په حواله سره چې کوم قانون دی د هغه د لاندې په دغه باندې پابندي ولګي. دویم د دغه لپاره یو خصوصي قانون هم جوړ کی چې دغه ماشومان ریهابلیټیشن وشي او ور سره د لازمی تعلیم په حواله سره چې د پاکستان د آئین آرټیکل 53 اچ د هغه نفاذ په عملی توګه باندې ممکن کړی شي چې ماشومان کارونه نه کوي، نه چا کړه کوي او نه بهر کوي، بلکې سکولونو ته ځي.
د ماشومان د حقونو یو بل مبارز احساس الدین وای د طیبې د کیس نه پس ماشومان د حقونو تحفظ بل په اړه د چارواکو لخوا هلې ځلې شروع شوې دي.
یو حادثه لکه ټرننګ پوینټ کیږي کنه جی، کتا سو لګو ګورې زموږ تاریخ کې اکثر داسې حادثات په وجه مونږ بیا توجه دلاو غونته ماحول کریټ شي. نو کدا ته یې به ماشوم غونته یو ماشوم په وجه هم کا جوډیشری او ټول اکټیو شو پارلیمنٹیرینز او پالیسی میکرز اکټیو شو. موږ ډیر خوشاله سره ګورو چې زموږ فیوچر خبره ده.
د ماشومان د حقونو مبارزه کوونکو په وینا چې اسلام آباد کې شاخ واسلویغ سره کار کوونکو ماشومان دي چې پکې زیاتره ماشومان د خلکو په کورونو کې کار کوي او یا خلکو ته لاس نیولې وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د 400 پر بچا خان پونتون د وسلوال د برید یو کال پورسو. د دغه پونتون مشر ډاکټر فضل رحیم ماروت وای دوی د دې ورځې د منځل لپاره د وجلسو کسانو په یاد کې غونډه کوي. نموړي د خبرې زموږ د همکار زلاند یوسفزی د پښتنو په جواب کې کړی دی.
منګا خپل طرف نه کو د پاکستان وزیر اعظم زمنګا صوبې گورنر مشتغانی صاحب شو، چیف اف آرمی سٹاف شو، کور کمانډر شو، د پیښور او د هایر ایجوکیشن کمیشن مشر، د شهدا والدین دغه راغوښتي شوی دي. دې پر خپل یو کمیټه جوړ شوی ده. دا پروګرام به ساده پروګرام وي ځکه تاسو ته پته دی نو خطرات هم دي. کنه
ډاکټر صاحب دغه میلمانه مو چې کوم راغوښتي دي کې چا چا ژمنه کړې ده راتلو څوک پر راځي؟
نه نه، دغه موږ چې تاسو سبا لا بل سبا به موږ ته پته لګي، موږ سره کمیټمنټ لا ځان دي کړی.
نو دا خو ډیری کمې ورځې دي، سبا نه بل سبا ته پته لګي، بیا خو به تاسو سره صرف یو ورځې نو دغه بیا
ورځې کمې دي خو لکه دوی ورته خپل تیاری په هغه شانت به بهتر دي، بیا هغه شانت سره دغه کوي. کنه
ډاکټر صاحب د برید کال پوره کیږي نو په پوهنتون کې چې کوم زده کوونکي دي داغي حال څه دی؟ هغه
کال خو پوره کیږي خو ډیر کال مونږه چې کومه ده کنه یو عجیب باندې واقعي وشو. ما خپل دا خیالو چې د دې سل به خلک کم راځي کنه سټوډنټان کم وي، او عجیب کار دا وشو چې دې کال داخلي د تیر کالو په نسبت باندې له ټولو نه زیاتې وشوي.
او ډاکټر صاحب اسې سیم کاندې دا مشران چې تاسو کوم یادوي دي کې وسوک سوک راشي تاسو په خیال؟
ما ته خدای څخه کاری سر پسترګه په وزیر اعظم سیف شاهد بهر روان دي. دلته که د زمونږ د لوکل کسان کې که سوک راشي کنه، خو موږ سیاسي لیدران موږ نور نه دي. دا وخت چې خبره ده موږ له سیاسي کوم چا څه دي کې لیدران دي، لا سوک لا خو دې په دغه موږ نه دي. دا وخت دغه موږ ویل به لګ دغه کې
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونه د پښې بوتر رسیدلې او له احمد شاه اعظم څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیات له وجې افغانستان ته د کډسو کورنیو بنو ته د بیا سندو لړۍ لپاره نه پیل شوې ده. چارواکي وایي د کډوالو د بیا سندو په لومړي لس ورځني پړاو کې به شاوخوا 2000 کورنۍ له افغانستانه د خیبر پښتونخوا بنو بکخیل کیمپ ته ستنول کیږي. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د هیواد په شریک مالي پانګه کې د فاټات 6% برخه ورکړل شي. دا غوښتنه تېر ورځ د خبر پښتونخوا په 400 کې د یاد ګوند په تھنک ټینک یا مشرانو غونډه کې وسوه. په غونډه کې دا غوښتنه هم وسوه چې په راتلونکي سرشمېرنه کې د قبایلي سیمو د وګړو شمېر په صحیح توګه وکړل شي، ځکه اوس مهال د دوی آبادي ډېره کمه شودل شوې ده. په پاکستان کې د ترګري زد یو عدالت یو مرته خپل لور د وژلو او سوځول په جرم د پانسی او رورته د عمر قید سزا ورولې ده. د پنجاب صوبې په لاهور شار کې د 2014 کال د جون میاشت پرتمه نیټه د زینت په نامه وینجلی په خپل خوښ لیو هلک سره واده کړو چې بیا ورسته د انجلی مور رور او اخشي هغه د غیرت په نامه ووژله. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د افغان حکومت متحده عرب اماراتو او نړیوالو ځواکونو ګډ پلاوی د کندهار د پیښې څېړنه پیل کړې ده. له دغه ریاست څخه نه خبرې سوې اعلامیه کې راغلي لومړی پلټنې ښیي چې یاد حمله د پاکستان په کوټه ښار کې په یوه مدرسه کې پلان شوې وه. ترک چارواکي وایي هغه کس نیولې چې د دوی په باور په استنبول ښار کې د نوي کال په شپه پر یوه نایټ کلب په برید کې 9 کسان وژلي وه. د ترکیې وزیر اعظم بنالی یلدریم نن په انقره کې خبریالانو ته وویل چې نیول شوي کس څخه پولیس پوښتنې ګروېژنې کړې او هیله ده چې د برید تر شا به اصلي قوتونه معلوم شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو تمه لري چې د ډونلډ ټرمپ له ادارې سره د اټومي وسلو په ګډون د ستراتیژۍ د ثبات په اړه وروسته تر هغه خبرې وکړي چې ټرمپ رسمن ولسمشر شي. د چین ولسمشر نن د سویټزرلینډ په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم غونډه پرانیسته. شي جین پینګ په پرانیستونکي وینا کې د نړیوال کېدو یا ګلوبلایزیشن او آزاد تجارت دفاع وکړه. د نړیوال اقتصادي فورم په 28 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د چین ولسمشر په کې برخه اخلي. دغه څلور ځنې غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې اندېښنې سه چې د امریکا نوې اداره به یو لړ حفاظتي تدابیر ونیسي.
خبرونه مو له مشال رادیو ورده چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. د سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. که پردي سپو پاتې سواس ډیو رادیو اوریدلای شي. بوریوال کاکړ ل خپل ټول همکارانو په سیمه کې ل خپل ټول خبري اعلان سره یو ځای تر سبا درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ.